ګرانو ویډونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. نن د شروع ورځ د 2019 کال د جون د میاشتې شپږمه نیټه ده. په پیښور کې وخت شوې دی د مازیګر شپږ په کابل کې دی 15 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې شوې دي. د دې یو ساته خبری خبرونې وړاندې کوونکی وږمه جالوان
او زه یم بختور شاه.
او لاول هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن په غږ ټولګوندیز کانفرنس روان دی چې پکې د جماعت اسلامي او بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې نه علاوه د پاکستان زیاتره ګوندونه برخه اخلي.
د بلوچستان صوبې په لورلای ضلع کې په پولیس لاین وسلوال برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د بلوچستان چارواکو ادعا کړې ده دوه برید کوونکي تراګر هم په دغه حمله کې وژلي.
پولیس لاین د لورلای شار په مرکز بچا خان څلور لارې ته ورسرمدي چې شاو خو نور دولتي اعلی رتبه چارواکو دفترونه او کورونه دي.
او په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ بای یو زل بیا غورځېدلې چې ورسره په مارکیټ کې د یو ډالر بای یو سل څلور شپېته روپو ته رسیدلې. اقتصادي ماهران د دې علتونو په اړه وایي
دغه کې چې دنو پرېشر دی په روپې باندې 170 نور هم سیوا کېږي شي او بارل ایمیر چې دنو داشر چې دا به تاسو په سمیت اور باندې نه روکاوه پدې کې به تاسو انټرویو نه کوي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم چې ملګری اوسئ او لاول هم تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو تفصیل ته.
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن په غږ ټولګوندیز کانفرنس روان دی چې پکې د جماعت اسلامي او بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې له علاوه د پاکستان اکثره ګوندونه برخه اخلي. په دغه کانفرنس کې د پیپلز ګوند د ډلې مشري بلاول بټو، د مسلم لیگ نون مشري شهباز شریف او مریم نواز، د عوامي نېشنل ګوند اسپندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي محمود خان اچکزي او د قومي وطن پارټي مشري افتاب احمد خان شیرپاو کوي. میډیاي رپورټونه وایي د کانفرنس لومړی برخه ان کیمرا یا د کیمرو په وړاندې ترسره شوی چې په کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت او د حکومتي اقتصادي پالیسیو په ضد د ټولو ګوندونو لخوا د درنو مظاهرو وړاندیز کړی دی. په دغه کانفرنس کې د واکمن تاریخ انصاف د حکومت په ضد د ټولو سیاسي پارټیو یو شریک ائتلاف جوړولو وړاندیز هم شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په دغه کانفرنس کې د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی د لړکول وړاندیز کړی. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د نوموړي په وینا په سینټ کې باور سره د مخالفو ګوندونو باور په ځای شي. د کانفرنس تجویز 13 میاشت په اسلام آباد کې د یو لسو پارټو مشرانو د بلاول بټو لخوا د یوې بلنې په وخت کړی وو.
د بلوچستان صوبې په لورلای ضلع کې نن د شروع په سهار په پولیس لاین وسلوال برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د لورلای پولیس او اف سي ځواک په برید کې د پولیسو د وژنې او ژوبلېدلو پخلی کړی دی. د چارواکو په وینا نن سهار درې ځانمرګي برید کوونکو په پولیس لاین برید کړی او یو خودکش ځان ته چاودنه ورکړې. چارواکو ادعا کړې ده چې دوه نور برید کوونکي تراګر یې وژلي دي. د لورلای په پولیس د برید ذمواري د پاکستاني طالبانو تحریک منلې ده.
او د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ بای یو زل بیا غورځېدلې چې ورسره په مارکیټ کې د یو ډالر بای یو سل څلور شپېته روپو ته رسیدلې ده. اقتصادي ماهران وایي په پاکستان کې د غیر ملکي زر مبادلې ذخیره په تیزۍ سره غورځېږي چې ورسره د روپۍ قدر نور غورځېدلو امکان هم شته. د ډیو رادیو خبریال ریاض حسین په نور تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
اقتصادی چارو کارپوه صحافی وکیل رحمان وایی د نړیوالې مالیاتی ادارې لخوا د پور نه ترلاسه کېدو له امله د روپې په قدر کې کمی راغلی او ښکاري چې روپې نور هم مخ په کته لاړ شي.
زمونږ چې کم زر مبادله ذخایر دي هغه غورځېږي ډېر تیزی سره. کله دا نوی حکومت راغلی دی په دې کې سعودي نه، یو ای نه، چین نه، دا تقریبا 7-8 ارب روپې چې دی 900 پورې راغلی دي. 900 پورې دا ریزرو چې دي نو دا زموږ سټیبل نه دي او اوس چې دی نو پایمېپ باندې نظرونه دي چې ایم ایف نه چې دی نو راشی کہ صرف پائمے بندیم نہیں کی گی او دے وقت چھ دن پریشر دے پر روپے بندے 170 نہ نورم سیوا کی دی شی او بار ال ائی ویو چھ دن شرط چھ دا بتا سو مسمی طور بندے نہ رکا ہوئے پدی کی بتا سو انٹروین نہ کرے
13 میاش ڈالر پر مقابلہ کی پاکستانی روپے نزدی 2 روپے غرزے دلے وا او روانہ میاش در روپے پر مقابلہ کی ڈالر 8 روپے نور گران شوی دی د ائی ایم ایف سره د خبرو اترو نو وړاندې د قرضونو ورکولو د پور په شرط پاکستان ته ویلي شوی و چې په پرانستې مارکیټ کې به پاکستانی روپې آزاد وي او مرکزی بانک به په دې کې لاسوهنه نه کوي او پاکستان دغه شرط منلی و. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نهې یا د سې شنبې پر ورځ افغانستان د سفر په مهال ویلي د ټرمپ انتظامیه هیله لري چې د سپتمبر پورې افغانستان د سولې خبرې اترې مکمل شي. نوموړي دغه خبرې په داسې حال کې کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په 9 جون په قطر کې د خبرو بل پړاو ټاکل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل راکوي ارباب محمود علي.
افغانستان ته خپل ناسپی سفر کې هغلی پمپیو، افغان ولس مشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر افغان او امریکایی چارواکو او مشرانو سره ولیدل. کابل کې خبری غونډې ته په وینا کې هغلی پمپیو وویل چې د ترهګرۍ په اړه د طالبانو سره یو مسوده لاسلیک کولو ته تیار شوی دی او زیاته یې کړه چې افغانستان کې د خارجي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه هیڅ نیټه یې نه ده ټاکلې. تر دې دمه په نوموړي هیواد کې د خارجي ځواکونو موجودګي د حالاتو سره تړلې ده. هغه له پمپیو زیاته کړه چې د جنوري په میاشت کې طالبان او امریکا په اصولي توګه په دې سلا شوي وو چې د سولې لوزنامه کې به څلور شیان په پام کې ساتل وي. هغه څلور شیان ترهګري، افغانستان کې د خارجي ځواکونو موجودګي، بین الافغاني مذاکرات او اوربندي. هغه له پمپیو زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو د نتیجې پریکړه به امریکا نه کوي، دا به افغانان خپل فیصله کوي چې دوی څه قسمه مستقبل غواړي. د امریکا خارجه وزیر وویل چې افغانستان او سیمه کې د امن او ثبات لپاره به پاکستان لره اهم کردار ادا کول بی. موږ به د پاکستان نه د عملی ګامونو، د سولې په خبرو کې د مرستو او د ممکنه لوزنامې د عملی کولو مسلسل تمه ساتو.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
افغانستان کې د نیټو ځواکونو دا خبره منلې چې دوه تنه امریکایي پوځیان له ترهګرۍ سره د روانې جګړې په مهال وژل شوي دي. د دې عسکرو د وژل کېدو د ځای په تړاو نیټو په خپله اعلامیه کې څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي دي چې په میدان وردګو ولایت کې دوه امریکایي پوځیان د یو کمین په ترڅ کې وژل شوي دي.
د امریکا او ایران مشرانو یو بل ته د غواخونو ورکولو لړۍ په داسې حال روانه ده چې دواړو لورو په دې خبره زور اچولې چې د ممکنه جنگ نه بډډه کوي. تیر ورځ د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائی د امریکا په اړه ویلی وو دغه هیواد یو بدنیته هیواد دی او په ګرد نړۍ کې روانې کشالې هم د ده په وینا د امریکا د لاسه دي. نوموړي د امریکا لخوا د ځان په ضد لګول شویو بندیزونو وروستو ویلي امریکایي بندیزونو ایران کمزوری کړی نه، بلکې نور مضبوط کړی دی. د ایران صدر حسن روحانی اولس ته په ټلویزیون د وینا په وخت ویلي ایران جنگ نه غواړي، خو که برید پرې وشو نو برابر ځواب به ورکول کیږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم نن په سوشل میډیا ویلي که ایران د امریکا په اساسو برید وکړو نو سخت ځواب به ورته ورکوي. د امریکا او ایران ترمنځ په وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی او نړیوال مشران په دواړو خواو د زغم نه د کار اخیستلو غږ کوي. تیره ورځ امریکا په کانګرس کې هم دغه غړو د تاوتریخوالی خطرناک بللی دی.
د امریکا د پلټنو ځانګړي استازي رابرټ مولر راتلونکي میاشت د امریکا د کانګرس عدالتي کمیټې او د استخباراتو کمیټې وړاندې د اورونې لپاره وړاندې کیدلو ته آماده شوی. د دغې دواړو کمیټیانو مشرانو ریپبلیکن ګوند سره جرل نادلر او ادم شیف د نهې پر ورځ اعلان کړی دی چې په 18 جولای ښاغلي مولر به د کمیټې وړاندې خپل وضاحت ورکوي. ښاغلي مولر د دوو کالو راهیسې په تیرو امریکایي صدارتي ټاکنو کې د روس د مداخلت او په هغه تورونو پلټنې کوي چې ګنې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دغې پلټنو د تړلو هڅه کړې وه او په دغه لړ کې د انصاف لاره یې نیولې وه او که نه.
په امریکا کې راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې د 1400 نړیر وخت پاتې دی، خو د ډیموکرات ګوند شل امیدواران به راتلونکي دوه شپې یو بل سره د انتخاباتو په اړه باندې بحثونه کوي چې خپل پلویانو ته خپل خپل تګلارې په ډاګه کړي. څوک چې به په 2020 کې د صدر ټرمپ په ضد په انتخاباتو کې ودرېږي. د ډیموکراتیک ګوند لخوا په صدارتي امیدوارانو کې تر دې دمه مرستیال صدر جو بایدن تر ټولو وړاندې دی، چې ورپسې سینیټر برنی سینډرز او کمالا هاریس دي.
د ګل پرواز د مکسیکو د یو سین امریکا ته را داخلېدلو په هڅه د ال سالوادور هیواد یو پلار او ماشومی د مړو د ترلاسه کېدو وروسته د دوی عکسونه د خبري ادارو او بیا په سوشل میډیا باندې خپره شوي دي، چې یو تود بحث یې راپارولی چې د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د امریکا په سرحد باندې د خپل کیس په اوریدلو څنګه دوی د سختو کړمو او انتظار سره مخ وي. هم دې سره دغه بحث هم کیږي چې آیا داسې ډول حساس عکسونه په میډیا خپاره شي او کنه. د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی ودا زمنګا یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه تاسو نیغ په نیغ وږی تاسو په خبرونو کې هم واردل. په اسلام آباد کې د اکثرا پارټیو مشران د مولانا فضل الرحمن په غږ باندې راغون شوی دی، کانفرنس کوي، یو په دې کې یو شمیر وړاندیزونه شوی دی، په دغه کې کمی غټي خبرې شوی دی. دیو رادیو خبريال پیر ولا شاه صاحب را سره د ټلیفون د لارې مرګره شوی. پیر ولا شاه صاحب ستړي مشي. پیر ولا شاه صاحب
هلو.
جی ستړي مشه، په خیر راغلی، تاسو आवाज مونږ ته رانغه.
جی ډیره مننه.
پیر ولا شاه صاحب دغه ټول ګوندیز کانفرنس ورته وی په میډیا کې ورته ملټي پارټیز کانفرنس یا ایم سی پی او ال کی ایم پی سی، دغه کوم مشرانو برخه اخیستی او کوم وړاندیزونه پکې شوی او آیا اعلامیه راغلی ده کنه؟
بالکل جی، خو سنگ چتا سو ذکر کو د مولانا فضل الرحمن د جمعیت العلماء اسلام فیډل چې کوم مشر دی، دا د غپ قربتو کیږي او په دې کې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونو حکومت مخالفه پیپلز ګوند پکې شامل دی، مسلم لیگ نواز ډلا، درشان عوامي نشتل ګوند، قومي وطن پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نشتل پارټي او نور واړو سیاسي جماعتونو دی، مذهبي جماعتونو دی چې هغه پکې ګډون کوي. او د دې غونډې درابللو مقصد دا و چې د حکومت په ضد باندې احتجاجي تحریک چلولو لپاره یو شریک تګلار او ټاکل شي. نن د دې غونډې دوه پړاو ترسره شو او دې ته بیا د دې چې کوم سیاسي ګوندونو مشران دي هغه ورته ویناګانې وکړې او دا د بندو دروازو په شا باندې د غونډه خدای وروسته بیا دا پریکلو شو چې ټول سیاسي ګوندونو باندې ګډیو کمیټیو ټاکل شو او هغه کمیټي په یو شریک اعلامیه باندې اوس کار کوي چې د کانفرنس اعلامیه جاری شي. خو دغه اعلامیه سونو کې چې کومه میډیا ته مخه تراغلي دي، په هغه کې خو یو مهمه نقطه دا ده چې د ټولو ګوندونو موجوده حکومت مینډیټ یا د تشکم په اوټونو کې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه شو هغه رد کړی دی، حکومتي بجټ یې رد کړی دی، د حکومت خلاف د احتجاجي تحریک پیل کولو باندې سلا شوی دی، تجاویز پکې لري، اسوارختنه پکې دا هم مخې تراغلي دي، لکه د عوامي نشتلګون مشر چې د اسفندیار ولی هغه ول د اسوارختنه ورکړل د ټولو سیاسي ګوندونو ته چې د ټولو لومبه خوري په سنټ کې چیرمن او ډیپټي چیرمن باندې د بے باورۍ تحریک روان دي کړي شي، ځکه الته کې د مسلم لیگ نواز ګوند او د پیپلز ګوند اکثریت ته او دا دوه ګوندونه داسې کولی شي. بل اسوارختنه پکې دا هم مخې تراغلي ده د اسفندیار ولی طرف نه چې د احتجاجي تحریک مرکز دی د پنجاب وګرځول شو او پنجاب نه دی تحریک شروع کړی شي. خو دغه اعلامیه چې بیا اوس مکمل کله مخه تراشي نو بیا په پټول کې چې سیاسي ګوندونه په څه څه باندې متفق شوی دی. خدای یو خبره چې کوم بل مخه تراغله د مهمه غداده ده چې دوه لوی سیاسي ګوندونو یعنی مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند د مولانا فضل الرحمن او د وړو سیاسي ګوندونو د رسپارښتنې سره اتفاق نه دی کړی چې سیاسي ګوندونه دې د پارلمان نه استعفا ورکړي، په ګډه د ټول د پارلمان نه روزي او په لارو کوڅو کې د احتجاج وکړي. او د مسلم لیگ نواز ګوند چې کوم صدر دی شهباز شریف، داغه د خپلې دا خبره مخې ته راغلې دي چې هغه د کانفرنس ته دا ویلې دي چې موږ ته پارلمان کې ممکن استل پکار دي او د پارلمان نه بهر هم موږ خپل کردار لوبول پکار دي. نو دغه چې کوم اعلامیه مخې ته راشي بیا به هغه کې حتمی خبره شامل وي چې په څه څه باندې اتفاق شوی دی.
ډیره مننه پیر الله شاه صاحب چې کله دغه اعلامیه راشي بیا به هم ستاسو نه اخیری معلومات اخلو. ډیره مننه ستاسو. درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا تاسو د پیر ولا شاه صاحب نه د دغه ملټی پارټیز کانفرنس حال واورید چې د مولانا فضل الرحمن صاحب په غوښتنه باندې دغه د پاکستان لوی پارټی راغونډ شوی، دغه مشران راغونډ شوی په اسلام آباد کې یو کانفرنس کړی دی. د دې باندې سړن اخلو د ډیو رادیو سړنکار اسماعیل خان صاحب زمونږ سره مرګره دی. اسماعیل خان صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل خان صاحب، دغه ټول ګوندیز کانفرنس یا ملټی پارټیز کانفرنس چې کوم غونډه وشوله، دغه چې کوم کانفرنس وشو په اسلام آباد کې، تاسو څه ګڼئ چې په پاکستان کې به د دې سیاسي ساسرات وي په احتجاجونه دغه کې غوښتنې شوي چې احتجاجونه به کوي او د حکومت په ضد به دغه ګوندونه راپاسي، تاسو څه ګڼئ چې ساسرات به
دې کې دا چې د تروسو پورې چې کومه خبره مخې ته راغلي ده، دغه د چیزه فضل الرحمن چې دون چې کوم دی یا فضل الرحمن چې په خپل دغه د ریس ډیر سخت دی. ای خدا غوښتنه هم کړې ده نور ګوندونه چې کوم په پارلمان کې د باندې ویل لري چې غیر د اسمبلی د دغه په وځای د ټول استفا ورږي او حکومت په دې مجبور کې چې یو ځل بیا انتخاباتو شي غیر جنګدار، ځکه چې په دې یو سپورې کې مې د اعلامیې او د پانی بهر راوتی دي چې خو دا چې دغه لګی چې حکومت باندې دا دغه لګول چې دا د دې چې کومه ګټه موندلې ده هغه د نه پزری باندې د ټګي تورې پزری باندې چې کوم نه دا دی ګټه موندلې ده. او خو اوسه پورې د مسلم لیگ نواز او د دغه نه د پیپلز پارټي دا ورخه هغه زما خیال دی چې هغه دې سره په دې سلا دی وړي چې د پارلمان درنه د پارلمان بهر ځوان خپل مشترکه په وجه دي مبارزو شي دا په سپارټي باندې دا پرشر دی دغه داړه چې د نواز شریف دې ته دی بوله په سنټ کې اکثریت لري چې البته کې په وجه په ګډه باندې د سنټ چیرمن هم لري کې او د سپی چیرمن او خپل کسان هم تکرار ودی. نو دا مختلف قسمه د غدي خو فلال ما ته نه ښکاري چې دا دې په یو خاص دغه باندې
رايو زې شي
د ریس باندې خو دا باندې رايو زې شي دا ما ته ښکاري دا او چې دا کوم اعلانیه پوره مخې ته راشي دغه نه په پته لګیا چې دغه په ګډه باندې دغه لري پلان لري کنه لري.
اسماعیل خان صاحب، تاسو څه ګڼئ چې پاکستانی ولس به د دغه چې کوم مخالفه سیاسي ګوندونه دي د دوی دغه خبره اومني، د دوی چې کوم غوښتنې دي دغه به تسلیم کیو به مني؟
د دې ټول دغه چې کوم دی هغه دغه دی چې دا کوم سکل د نوې بجټ چې روان دی دې چې کوم ګامونه پکای نو دغه د لاسه ګرانی ډېره زیاته شي. اوس نن دغه اعلان شو چې په د ګیس په قیمت کې تقریبا لسکم 200% پکې اضافه شو. نو دغه رنګ نور د ګامونه حکومت پورته کړی چې دغه د لاسه امکانات دا چې د ګرانی ډېر څو چنده به سیوا شي او د خلک په خپل باندې مجبور شي چې د حکومت خلاف روزي. نو چې کوم د مخالف ګوندونو لري داغه هم یو امید دغه دی چې دا بجټ کا پاس شو او خو د دې هڅه دغه د چې به شکه چې دا بجټ پاس نشي حکومت ته مشکلات پیدا کی او د منګل شه د ډلې کسان چې کوم دی هغه مو سره شي او نور د علي وزیر او د دغه د مسډاور قدیم روتل اور بجٹ کے ووٹ والا چھوڑو دا بجٹ بنا کام شی تو بجٹ حکومت ناکام شو نبیا مدی دا حکومت نبیا دا مطالبہ کی چلی دی سر بیا اعتماد ووٹ واخلی خو کاغذ بجٹ پاس شو نو بیا دی خیال دغه دی چې دا خلک په خپل باندې مجبور شي بهر په سړکونو ته روزي ته بروزي نو دا مخالف کندونه چې کم دی هغه په دې انتظار دی چې خلک بهر روتل بیا به دوی د پاره آسان نه
اسماعیل خان صاحب لنډ غوندې یو پوښتنه کوو لنډ غوندې جواب راکړي چې د پاکستان حکومت د چې کوم موجوده حکومت دی هغه دا وایي چې د کرپشن د وجې یعنی چې راکم ګوندونه راوځي شوی دی د کرپشن د وجې په دوی باندې د کرپشن کیسونه دي په دې وجه باندې دا ټول رایوځي شوی دي تاسو څنګه غنئ چې واقعي هم د دې لوی لوی پارټیو رایوځي کې دوه علت هم دغه کرپشن وجه ده
نو دا خو د دوه غټ ګوندونو مشران چې کم دي پاغي باندې مختلف دي کې کیسونه په جوړ دي مقدمې په روان دي نو شریف پجیل کې جن نه دي نور شوبا شریف باندې د هغه پر دې باندې هغه دوارہ گرفتار دی یو په ضمانت باندې دی بلوس د نائب سره سبا کې دی دغره کې زداري سه بوداري خور هم پاري باندې الزامونه دی دوارہ پروډکشن ارډ او پتا باندې بار راوت دي سر پر قامې سمله او د سپای سمله لاسونو کې د ګډون کې نو دا الزامونه کوشته دي او په دې وجه باندې په دې باندې الزامونه کوي کې بل وخت په ټول چې کوم دی هغه شروع نه پدې ټول ګوندونو دا راغله کوم چې به دا وخت مخکې چې دا ډېر زیات لیډ شي دي کې دا وخت شي دا غي نه مخکې د حکومت در په دونو د پاره په کار چې دا کوم راغون شي او اوس پورې دا غي دا رنګ ښکاري نه چې یو په یو نقطه باندې ټول متفق شي
ډېر مننه اسماعیل خان صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
دا د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده قدر منوریدونکو سم تاسو د بلوچستان لورالای ازلی تبوزو چته چنن د شروپ روز پولیس لاین وسلوال بریټ کې یو پولیس وژل شو دی دوه نور ژوبل شو دي د بلوچستان چارواکي دا هم وایي چې دوه بریټ کونکي تراګر په دغه حمله کې وژل دي د لورالای په پولیس د بریډ ذمہواری د پاکستانی طالبانو تحریک منلې ده یاد دی وی چې د دین روانډې د مارچ په میاشت کې په لورالای کې د پولیسو په یو څوکۍ وسلوال بریډ کې سلور پولیس وژل شوی او د یاد بریډ ذمہواری هم طالبانو منلې و په دې اړه نور تفصیل اخلو د جیبه خبريال نعمت الله سرحدی چې د دغه پیښې نور تفصیل راته راکړي ورته په پروګرام کې ارکلی وایو ستړي مشي ډیره مننه کوو او په لورالای کې چې کوم پولیس لاین باندې نن برید را مخې ته شوې دی د دې وروستي تفصیل کو تاسو زموږ اوریدونکو ته راکړئ
که څه هم دغه وخت دغه د لورالای کوم برید چې نن سار ته وځي دغه وخت سیمه کې امنیتي خدمتونه ډېر سخت نیول شوي دي واسه دا ډېر آرام ده سیمه کې سار کوم کاروبار مرکزونه بند شوي هغه اوس دغه ډېر خلاص شي په بازار کې د خلکو عادي خلکو رېل په لحمي دل کیږي خو دغه چارواکو په وینا په دغه پیښه کې یو د پولیس چارواکي سو هغه مړ شو چې هغه د بیرغزی خان د سیمې سره د پنجاب د بیرغزی خان سره تعلق درلودي دغه کوم لاش دی هغه او د بیرغزی خان تر روان کی نور څه کوم زوبل کسان دي دغه حالت هم مطلب څه د خطر سره مخامخ نه دي هغه په سپال کې دي او هغه کې بریکس کوم تټانو هغه نه خو هغه د سپال د خطر وخت لري کوم څه دي دغه د بریټ په حق له دته د پاکستان د پوسټ کوم ویان دی دا د اس پی ار هغه هم کوم رسنۍ ته پیغام لیدل په کې دی دا ول درې بریټګرو هغه دغه د پولیس د روزل په مرکز د پولیس لاین باندې د نن وته هڅه کوله چې هغه پر دروازه باندې د واکو وشتي هغه خپل ځان والو ځاوې او ځب نن نو چې دا هغه د چارواکو په دوزو وشتل څو د دې په وینا چې هغه رسنۍ د مرکز کې ډیر زیات پولیس چارواکي کار کوي تر هغه دی چې هغه د ازري لګي او دی دغه څکم شکمن تر در دی هغه دغه چارواک د پلی چارواک هدف ګرځولې دی د تزین نو وتل د خپل ورکه کې اخیستو بیا دغه پلی چارواک وجدل خو هغه دې په داخل برید کې ناکام شو. خو دغه برید پر اساس کومه ده هغه د پاکستان دولت لخوا لغوه شوې طریقه طالبان پاکستان په خپل غاړه واخیسته. د دې د لوري کوم یو رسنۍ ته بشالې پرلیږل شوی دی په دې ډول چارواکي دې په دغه سیمه کې زموږ د مرګورو سره د نیول دي هغه تر ډېر سخت چلن کوي ځکه دغه موږ د هغه انتقامي کاروایي غچ مل واخیسته او دغه برید نن وروکي.
نعمت لورلای او شاوخوا برخو کې د تراګری د پیښو علت څه ښودل کیږي؟
دغه سیمه مخکې ډېر آرامه سیمه بلل کېدل، که څه هم دغه سیمې ته ورسرمه بلوچستان کومې سیمې دي، د بلوچ علاقې دي، هغه ته چمولنګ ته هغه خواته درکړي کوم دغه یا بارکان کومه سیمه ده یا کولو کوم دا سیمې ته ورسرمه منطقه ده. په دغه سیمه کې بلوچ چمزلاري او چارواکو ترمنځ اخو ډب کېدی، خو دغه سیمې ډېر آرامه سیمې بلل کېدلې. څو مدیر راځي تقریبا کم زیات شپږ اووه میاشتې راځي په دغه سیمه کې دغه بریدګر کوم چې دغه ترګریز کوم بریدونه دغه د یو دم راځي شوی دي. زه دا وایم چې اکثره مخکې به کابل په کلاسیپلا کې بریدونه اوس کلاسیپلا هم د لورلای په ګاون کې دغه په لیول شاو دا به د اوس کلاسیپ لورلای شاو دغه بریدونه راوړي چې په تیر شپږ میاشتې کې دغه شپږ وم بریدې چې په دغه سیمه کې کیږي هغه اکثره دې په چارواکي په عادت بدلول کیږي. او د دې دغه بریدونو په ضد هم د پښتون ځوانانو غورځنګ دی یا کته پښتونخوا ملي او پارټي دغه کوم وګړي چې هغه د سخت احتجاجونو پر دغه بریدونو کړی دي، مطلب څنګه یو آرام سیمه ده او په دغه آرام سیمه کې یو
څه نه کوي. نعمت مننه کوم تاسو نه نور تفصیل به پراتلون کې خبرونه کې تاسو نه اخلو. ډیره زیاته مننه.
ادرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ده د اسلام آباد انتظامیه د لال مسجد د خطیب عبدالعزیز مولانا عبدالعزیز د خپل څوکۍ نه لرکړی او پاغه د دریو میاشتو بندیز لګولې چې دغه جمعه ته بنه ورزي. دا شد حسین نفي تفصیل ورو
اخکار دیوی چې د سور جمعه سره نږدې د جامع حفصه د مدرسې لپاره د الاټ کلیشوی پلاټ د منسوخې رستو د سور جمعه مولا د مولانا عبدالعزیز تبرم او می احسان سره د اتیاو طالب علمانو جنکو او د سور جمعه د پخوانی انتظامی په ګډون لال مسجد تا ورغلې وا او انتظامیه وای چې هغوی د سور جمعه سره خوا کې په اتیا کمرو کې تعلیمی حل زلې پیل کړې وي. خو رستو د اسلام آباد مرستیال کمشنر د عالمانو په مرسته دغه کمرې خالی کړې. په دې حق لا چې کله ډیو ریډیو د اسلام آباد انتظامی سره رابطه وکړه نو د بار بار رابطو په وجود هم انتظامی په دې حق له د سویلو نه ډډه وکړه. د اسلام آباد انتظامی د سور جمعات د خطیب مولانا عامر صدیقی هم د جمعات د خطابت نه لری کړي. مولانا عامر صدیقی په دې اړه د ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل چې سپریم کورټ سموده مخکې د لال مسجد په ځای جامع حفصه لپاره په ایچ 11 کې د پلاټ ورکولو پریکړه کړې و. خو وروسته انتظامی په دغه پلاټ هم پوښتنې راولاړې کړې وي او ویلي چې انتظامیا یو شخص ته زه نشی ورکولی چې روستو په دې اړه لانجا جوړه شوه.
اور میں جو ہوں کیونکہ محکمہ اوقاف کی طرف سے یہاں پر میری تقرری تھی اور دو تین مہینے سے مسئلے کا کوئی حل نکل نہیں رہا تھا تو پھر انتظامیہ کے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ. تو مولانا عبدالعزیز صاحب کی طرف سے یہ بھی تاثر تھا کہ میں میری وجہ سے جو ہے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو پھر یہ بات ہوئی کہ اگر مولانا عبدالعزیز صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اگر مولانا عامر کو یہاں سے ہٹا دیں تو پھر یہ کہ بچیوں کے معاملات کو ہم کنٹرول کر لیں گے یا بچیاں واپس لے لیں گے.
حغوی جماعت تقرری د اوقاف محکمه کړي وا او د تیرو دریو میاشتو راهیسې د دې کشاله حل نه راوتلو. نو د انتظامی او د سور جماعت ترمن د خبرو اترو رستو زه د مرستیال خطیب د چوکې نه لری کړی شم او مولانا عبدالعزیز هم په دې سلا شوی چې تر دریو میاشتو پورې به سور جماعت تنزی. مطبوعات وایي چې په دې معاملې د پرمختګ رستو د اسلام آباد انتظامی او سی ڈی اے سور جماعت تتون کی لارے دوبارہ پرانستلی. خکار دیوی چی دے اسلام آباد انتظامی دغه لارے سروز مخ کی تڑلے وی او د سور جماعت چھاپے رہے پولیس ہم گمارے لیو. مطبوعات د سور جماعت د پخوانی مولا مولانا عبدالعزیز یو نزد ملگری احتشام احمد لخلی لکی چی دے انتظامی او د سور جماعت د چارواکو ترمیز ملاقات کی دا پریکڑ ہم شوے چی ترکم پوری د جامع حفصہ د مدرسے لپارا بلکمزے نوی خوخ کلے شوے نو د جامع حفصہ مدرسے جنکیبا ہم د لال مسجد سرخوا کی کې په دغه کمرو کې خپل زده کړې جاری ساتي. ښکارا دی چې مولانا عبدالعزیز د کال 1998 نه تر کال 2004 پورې د لال مسجد خطیب پاتې شوی او هغه کال 2005 کې د سور جمعات د عملیاتو دوران نیول شوی هم وو. د سور جمعات دغه پخوانی مولا مولانا عبدالعزیز د نړیوال ترهګر تنظیمونو القاعده او داعش سره هم خواخوږي لري او د هغه ټبر امه احسان په یو خورکړی شوی ویډیو کې پرستو کې داعش ته پاکستان کې د عملیاتو پیل کولو خواست هم کړی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے وایس آف امریکا ڈیو خبرونه دا زمو سره ملګری اوسئ د واشنگټن ڈی سی د سټوډیو نه تاسو سره مونږ لا هم ملګری یو او لاول هم تاسو په امر راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام په غږ اکثره سیاسي پارټیو شریک کانفرنس کې د موجوده حکومت انتخابي مینډیټ رد کړی او د حکومت په ضد د احتجاجونو وړاندیز کړی.
د بلوچستان صوبې په لور لایي ضلعه کې په پولیس لاین وسلوال برید کې یو پولیس وژل شوی دی او دوه نور ژوبل دي. د بلوچستان چارواکو ادعا کړې دوه برید کوونکي په حمله کې ترګر یې په حمله کې وژلي دي.
پولیس لاین د لور لایي شار په مرکز بچا خان څلور لارې ته ورسرم دي چې شاوخوا نور دولتي اعلی رتبه چارواکو دفترونه او کورونه دي.
او په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ بیا یو ځل بیا غورځېدلې چې ورسره په مارکیټ کې د یو ډالر بیا 1.4 روپو ته رسیدلې. اقتصادي ماهرین وایي دغه بیا نوره ختې شي.
د یو کې چې د نو پرېشر دی په روپۍ باندې 170 نه نورم سیوا کېږي شي او بارل ایمیر چې د راشت چې دا تاسو په اسمي تور باندې نه روکاوه کدې کې به تاسو انټرویو نه کوي.
او سمران نیکو خبرونه د تفصیل سره.
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په غږ ټولګوندیز کانفرنس روان دی چې پکې د جماعت اسلامي او بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې نه علاوه د پاکستان اکثره پارټۍ مشران برخه اخلي. په دا کانفرنس کې د پیپلز ګوند مشري بلاول بټو، د مسلم لیگ نون مشري شهباز شریف او مریم نواز، د عوامي نشتن ګوند لخوا اسپندیار ولی او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي محمود خان اچکزي او د قومي وطن پارټي مشري افتاب احمد خان شیرپاو کوي. میډیاي رپورټونه وايي د کانفرنس لومړی برخه ان کیمرا یا د کیمرو په وړاندې ترسره شوه چې پکې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت او د حکومتي اقتصادي پالیسو په ضد د ټولو ګوندونو لخوا د درنو مظاهرو وړاندیز کړی دی. په دا کانفرنس کې د واکمن تحریک انصاف د حکومت په ضد د ټولو سیاسي پارټو یو شریک ائتلاف جوړولو وړاندیز هم شوه.
د بلوچستان سوي په لور لای زلکه نن د شورو پر ورځ په پولیس لاین وسلوال برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی او دوه نور ژوبل شوی دي. چارواکو ادعا کړې ده چې دوه برید کوونکي ترګر په دغه حمله کې وژل دي. د لور لای پولیس او اف سی ځواک په برید کې د پولیسو د وژنې او ژوبلېدلو پخلی کړی دی. چارواکو ادعا کړې ده چې دوه برید کوونکي ترګر وژل دي او د برید د ذمہواري د پاکستانی طالبانو تحریک منلې ده.
او پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ بیا یو ځل بیا غورځېدلې چې ورسره په مارکیټ کې د یو ډالر بیا 1.4 روپو ته ختلې ده. اقتصادي ماهران وایي په پاکستان کې د غیر ملکي زر مبادلې ذخیره په تیزۍ سره غورځېږي چې ورسره د روپۍ قدر نور غورځېدلو امکان هم شته.
افغانستان کې د نېټو ځواکونو لخوا دا خبر منل شوې ده چې دوه تن امریکایي پوځیان له ترګرۍ سره د رواني جګړې په مهال وژل شوې دي. د دې عسکرو د وژل کېدو د ځای په تړاو نېټو په خپل اعلامیه کې څه ویلي نه دي، خو طالبانو ویلي چې په میدان وردګو ولایت کې دوه امریکایي پوځیان د یو کمین په ترڅ کې وژل شوې دي.
د امریکا او ایران مشرانو یو بل تر غواخونو ورکولو لړۍ په داسې حال روانه ده چې دواړو لورو په دې خبره زور اچولې چې د ممکنه جنگ نه دی ډډه وشي. تیر ورځ د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنایي د امریکا په اړه ویلو دغه هیواد بدنیت لري او د پوینا په ګرد نړۍ کې روانه کشالي هم د امریکا د لاس دی.
امریکا د پلټنو ځانګړي استازي رابرټ مولر راتلونکي میاشت د امریکا د کانګرس عدالتي ډلې او استخباراتو کمیټې روان دي دا وروڼي لپاره روان کېدلو ته آماده شوې دي. د دغې دوانو کمیټیانو مشرانو ریپبلیکن ګوین سره جرال نادلر او ادم شیف د نهې پر ورځ اعلان کړی دی چې په 18 جولای ښاغلی مولر به د کمیټې روان دي خپل وضاحت ورکوي.
امریکا کې راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې د 14 میاشتو نه ډیر وخت پاتې دی، خو د ډیموکراټک ګوند شل امیدواران به راتلونکي دوه شپو کې یو بل سره باسونه کوي چې خپل پلویانو ته خپل خپل تګلارې په ډاګه کړي. څوک چې به په 2020 کې د صدر ټرمپ په ضد په انتخاباتو کې ودرېږي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ارمن اوریدن کو دا وایس اف امریکا دیو دا په پاکستان کې یو وار بیا د پاکستانی کرنسی یا پاکستانی روپی قدر کم شوه دی، او د یو ډالر په مقابله کې اوس د روپی بیا یو سل د ډالر بیا یو سل او سلور شپې روپو ته رسیدلې ده، چې اقتصادي ماهرین غنی دغه بیا به نور هم زیاتیږي. وای چې په ملک کې د غیر ملکی زر مبادله ذخیره په غرضې دودی. د ډیور ډیو خبريال ریاض حسین په دې موضوع د سیرونکو سره خبرې اترې کړې.
تیر میاشت د پاکستان حکومت ویلی وو چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره یې د دریو کالو د پاره په شپږ ارب ډالر پور اخستو سره راغلی و. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي پاکستانی روپې اوس هم د فشار ښکار ده، ځکه چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو رسمي اعلان لا نه دی شوی. په دغه اړوند د اقتصادي چارو کارپوه صحافي وکیل رحمان وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې لخوا د پور نه ترلاسه کېدو له امله د روپې په قدر کې کمی راغلی او ښکاري چې روپې نور هم پخکته لاړ شي.
زمونږ چې کم زر مبادله ذخایر دي هغه غورځيږي ډېر تیزی سره. کله دا نوی حکومت راغلی دی په دې کې سعودي نه یو ای نه چین نه دا تقریبا 7-8 ارب روپے چې د نو سفر راغلی دي. نو سفر دا ریزلټس چې دي نو دا زمونږ سټیبل نه دي، او اوس چې دینو پای میں بندې نظرونه دي چې IMF نه چې دینو سراشي کې صرف پای میں بندې نه کیږي. په دې وخت کې چې دینو پرشر دی په روپے باندې 170 نه نور هم سیوا کیدی شي. او بهرحال IMF چې دینو دا شرط چې دا تاسو
تیر میاش د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپے نږدې 1 روپے غورځېدلې وه، او روانه میاش د روپے په مقابله کې ډالر 8 روپے نور ګران شوې دي. د IMF سره د خبرو اترو نه وړاندې د قرضونو ورکولو د پور په شرط پاکستان ته ویلي شوی وو چې په پرانستي مارکیټ کې به پاکستانی روپے آزاد وي او مرکزی بانک به په دې کې لاسوهنه نه کوي، او پاکستان دغه شرط منلی وو. پوهان وایي د روپے د قدر کمېدو سره به نه یوازې په پاکستان کې دننه ګرانی جوړیږي، بلکې دې سره به په پاکستان د بهرنیو قرضو بوج هم سیوا شي. دغه ډول د پرمختیا په کارونو به منفي اغیز کیږي او د بهر نه راتلونکو توکو بیې به هم سیوا شي. وکیل رحمان وایي د قامی بودیجې بجټ خساره به زیاته شي، په برآمداتو به مثبت اغیز پریوزي خو په درآمداتو به منفي اثر وي.
نو یو ډېر غټ والیوم د قرضونو دی، مختلف مالیاتي ادارو نه غشتي ملکونو نه غشتي دي. دا غیم پیمنټس چې موږ په ډالر کې کوو، امپورټس چې دي د پاکستان چې دي نو هغه ډېر زیات دي. بیرونی قرضو او د دې امپورټ پیمنټس لپاره موږ ته ډالر پکاري. کله بیا په مارکیټ کې هغه بیا چې دي پرچیز کوو نو هغه په نتیجه باندې چې دي نو روپے باندې نور پرېشر سي شي، قرضو مالیت سیوا شي، او چې کلم د قرضو پیمنټس کوو نو په روپے باندې نور پرېشر سیوا کیږي.
په تیرو سو میاشتو کې د روپے په مقابله کې ډالر د 10 روپو نه زیات ګران شوی دی، چې لامل یې د رپورټونو تر مخه په بهرني قرضونو کې 1000 ارب روپے اضافه شوی ده. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د حکومت راتلو وروسته په ملک کې نور ګرانی جوړه شوې ده، چې لامل یې په عام وګړي بوج زیات شوی دی. حکومت وایي په تیرو 10 کلونو کې په قرضونو کې زیاته اضافه شوې ده، چې لامل یې د ملک اقتصاد خراب صورت حال سره مخ دی، او حکومت مجبور دی چې نوی ټیکسونه ولګوي او د دغه لارې د ملکی اقتصاد د ښه کولو هڅه کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا دیوه یو ساده خبری خبرونه ده. قدمونه اوریدونکو، سوم د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نهی یا د سه شنبه په ورځ افغانستان د سفر په مهال ویلي د ترامپ انتظامیه هیله لري چې د سپتمبر پورې د افغانستان د سولې خبري اترې چې دي هغه سرته ورسیږي. نور تفصیل لري په دې حقله د وایس اف امریکا خبریال په ریپورت کې منزه شهید.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان د ناڅاپه سفر پر مهال ویلي هیلمن دی چې تر سپتمبر میاشته پورې به افغانستان کې د سولې لپاره لوزنامه لاسلیک شي. مایک پامپیو د نهې یا سه شنبې په ورځ د افغانستان لنډ سفر وکړ چې دوه امریکایي سرتیري د افغانستان په ختیځ کې په یوه حمله کې وژل شوي وو. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد وویل امریکایي ځواکونو د وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې ووژل شول. د دې میاشتې په نهیشتمه نیټه امریکایي او طالب استازي په قطر کې د سولې د خبرو وروستۍ ناسته کوونکي دي. ښاغلی پامپیو اوس له کابل څخه هند ته ولاړ چې د هندي چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. مایک پامپیو په کابل کې د امریکا په سفارت کې د نهی سه شنبې په ورځ د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل زه هیله لرم چې موږ به د سپتمبر د میاشت لومړۍ نیټې پورې د امن لوزنامه ترسره کړو. همدغه زموږ هدف دی. امریکا د تیر کال راهیسې د طالبانو سره د مذاکراتو لړۍ پیل کړې ده او دواړو غاړو پکې د پرمختګ خبره کړې ده. تر اوسه د خبرو زیاته پاملرنه د افغانستان څخه د بهرني ځواکونو په وستلو او د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره په نه کارولو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد 22 ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي او امریکا غواړي چې د هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته به طالبان دا ضمانت ورکوي چې وسلوال به د امریکې او د نورو خلاف حملو لپاره د افغانستان خاوره نه استعمالوي. مایک پامپیو وویل موږ رښتینی پرمختګ کړی دی او نږدې یو چې یو تړون ته ورسو چې د نورو افغانانو تر څنګ به دا خبره حتمی کوي چې د افغانستان خاوره به بیا هیڅ کله د ترهګرو په نازای نه جوړیږي. خاغلی پامپیو زیاته کړې ده چې د طالبانو سره د خارجي ځواکونو په انخلا خبرې پیل شوې دي، خو هغه ویلي دي چې د طالبانو دا دعوه چې واشنگتن افغانستان څخه د عسکرو په وستلو موافق دی صحیح نه ده، ځکه چې موږ طالبانو ته واضحه کړې ده چې موږ خپلې قواوې وستلو ته تیار یو، خو زه دا خبره واضحه کوم چې موږ ځواکونو د انخلا په وخت یا نیټې باندې تر اوسه اتفاق نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو پر بنسټ به بین الافغانی خبرې ترسره شي. پامپیو په داسې ورځ د افغانستان لنډ سفر وکړ چې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی مخالفه سیاسي ګوندونو غونډه وکړه او د سترې محکمې په هغه فیصله احتجاج کړی چې د اشرف غنی واک تر راتلونکي ولسمشریزي ټاکنو پورې وغځولو. د خاغلی غنی د ولسمشری 15 کاله وخت 13 میاشت سر ته رسیدلې دی او د هغه سیاسي مخالفینو غوښتنه وکړه چې هغه د واک پریږدي. ولسمشر غنی د سپتمبر په 28مه کې دونکو انتخاباتو کې امیدوار دی چې په ټاکنو کې د هغه مخالف امیدوارانو شورا په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې حکومت دی پریږدي او ولسمشریزي انتخابات دی د موقتی ادارې د انتظام لاندې وکړای شي. پامپیو وویل د باوري ټاکنو لپاره د افغان حکومت د ټاکنو کمیشن او ټول سیاسي عناصر ګامونه پورته کړي.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوه ته غوږی د کرکټ د حال له مخبرو د نیوزیلینډ او د پاکستان د کرکټ میچ روان دی. د ورلد کپ چې کومې لوبې دي، نیوزیلینډ دا وخت ولر د 133 رنزونه کړي، 15 کسان اوټ دي او درې سل وختم اوور دی. شاهین افریدی چې کوم دی نو هغه بالر دی، رن ریټ داسې ښایي چې قابو سلور رنزونه چې کوم دی نو دغه رن ریټ تر نیوزیلینډ او سیډون کې دا وایي چې ډیره خلو به د پاکستان لخوا روانه ده، ځکه چې نیوزیلینډ یو ډیر مضبوط ټیم دی او دا غوی ډیره وکټې په ډیرو کم سکور باندې ورزیدلې. قدرمن اوریدونکو، تاسو بوزو د افغانستان په لور یو بل مهم رپورټ ته افغانان په دغه هیواد کې د سولې او انتخاباتو په اړه باندې څه نظر لري. د ډیور رادیو خبریال حقمل روان په دې موضوع د ځوانانو سره خبرې اترې کړې.
جی سالم احمد سالم وکیل د ولسی جرګې کنړ ولایت. مهمه د افغانانو لپاره سوله ده. ما په نظر کې انتخابات یو څه وځندېږي ځکه که طالبان غواړي چې سیاسي بهیر کې شریک شي هغوی به دغه یوازینۍ لاره د انتخاباتو ده چې هغوی به په سیاسي بهیر کې شریکېږي. ښه خبره به دا وي چې د دنیا توجه خاص کر د امریکا د همسایګانو غوښتنه داره چې د افغانستان د اوږده جګړې ته نور د پای ټکی کېښودل شي. یوازینۍ لاره داره چې هغه سیاسي مخالفین چې دي او هغه باید په سیاسي بهیر کې شریک شي. وادي لاره د انتخاباتو ده. نو ښه خبره به دا وي چې که دغه انتخابات وځنډېږي په شرط دی چې موږ وکولی شو سولې ته ورسېږو. نو زما په نظر ډاکټر صاحب اشرف غني لپاره به مهم ټکی دا وي چې د ده په وجود کې د ده په وخت کې سوله راشي. دا به بهتره وي، نه دا چې 15 کاله دا په ریاست جمهوري په چوکۍ ناست وي او په ملک کې جنګ روان وي، بې امني وي، انتخابات شفافیت طرف ته نه ځي. ښه خبره دا ده چې دغه ټولو خبرو ته په کتو باندې موږ هم دا خبره تاییدوو چې که چیرې د انتخاباتو نه مخکې موږ سولې ته ورسېږو دا به د افغانستان او د ولسونو په خیر وي.
شنکی کرو خیلم د ولسی جرګې غړی د کابل ولایت څخه. زما په اند باندې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا راتک فکر کوم چې دا یو په مثبت ټکی ګڼو ځکه چې لومړی دا چې د افغانستان چارواکو سره د دې خبرې اترې هڅونه چې د امریکا او د افغانستان حکومت ترمنځ په مهمو مسایلو خصوصا د سولې پروسه باندې یو همغږي او همکاري وشي زه فکر کوم پایله به مثبت وي. او که هر څومره امریکا وکړی شي خپل فشار په هغه ملکونو باندې راوړي چې کوم چې طالبانو په حمایت کې دي، همدارنګه د طالبان په پلاوی باندې تر کدی وی هوکړه ورسیږي او نتیجې ته ورسیږي دا یو مثبت اقدام دی. ولو چې په هر خبر باندې چې غواړي چې دی په توافق ورسیږي خصوصا د اوربان په مسله باندې څه فکر درته یو لوی لاسته راوړي. کوم ادوار چې دا حرکت ژوندۍ وساتو او موږ وکړای شو چې د مختلفو مملکو همکاري په دې لار کې ولرو مطمئنا چې پایله به مثبت وي.
زه عبدالرشید آرین د هیرد آبادی افغانستان معاون د پومپیو د اخرنی سفر او د قطر کې د خلیلزاد د راتلونکو مذاکراتو او همدا ډول پاکستان ته د اشرف غني د راتلونکي سفر په ارتباط باندې عرض کوم چې دا ټول مسایل یو له بل سره ارتباط لري او ټول د افغانستان د جنګ د ختمولو او سولې ته د رسیدلو د پروسې سره د کومک دپاره دي. او په همدې از پامپیو افغانستان ته د دې لپاره راغی چې د قطر په آینده خبرو کې هم سره مشورې سره وکړي او پاکستان ته د اشرف غني د سفر په باره کې هم تبادلې نظر سره وکړي او هم په عین حال کې د سولې په پروسه کې د دولت وو او د امریکا چې دواړه د سولې او د جنګ متحدین دي د دوی ترمنځ د همغږۍ لپاره کار وشي.
حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. د امریکا لخوا یو مهمه پریکړه او یو مهم اعلان د منځنی ختیځ او بیا د عرب هیوادونو لپاره شوې دي. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د انتظامی لخوا اعلان شوې دي چې 50 بلین ډالرو سرمایه کاری به په دغه هیوادونو کې کیږي چې په دې حق لباندې نړیوال غبرګون هم را مخه ته شوې دي او په دغه کې مهم غبرګون فلسطینی مشر رانو دی چې په دې باندې اندېښنې ښودلې دي. په دې اړه نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا خبریال په ریپورت کې مهوش چلی.
فلسطینیانو د وایټ هاوس لخوا پیل شوی اقتصادي منصوبې پر ضد احتجاج په وخت د صدر ترامپ ګوراګي سوزولې او په دې موقع یې اسرائیلي عسکران خطه هم شوې دي. د اقتصادي منصوبې تر مخه به فلسطینی سیمو او درې ګاونډي عرب هیوادونو کې به د 50 بلین ډالرو سرمایه کاری کیږي. د دې منصوبې اعلان د تیر نهې پورس په بحرین کې وشو او دا د منځنی ختیځ د سولیز پلان اقتصادي برخه ده چې د صدر ترامپ لخوا ورته د دې پیړۍ تر ټولو ګټوره پریکړې نوم ورکړی شوی دی چې مشر یې د سپینې ماڼۍ مشاور او د صدر ترامپ زوم جارټ کوشنر کوله.
More than half goes to the West Bank and Gaza and then What we also want to do is stimulate Jordan, Egypt and Lebanon.
فلسطین ولست زمانی خپنی غ پیغام داري چې د دې پرته چې پتیرو وختونو کې هغه خلک چې تاسو غرزولې تاسو ته سوای خو سه د ترامپ او امریکا به تاسو نه غرزوي. دا اقتصادي منصوبه د تیر نه پورس د بحرین سرخار مانامه کې ښکار کړی شو او په دې موقعه نه د فلسطین او هم نه د اسرائیل چارواکي موجود وو. د وړاندیز شوی فنډونو زیاتره برخه به د فارس خلیج هیوادونو څخه راځي. دا لا واضح نه ده چې امریکا لخوا به څومره فنډونه ورکول کیږي. صدر ټرمپ د منصوبې په اړه وایي
And I cannot understand how the Palestinians, before they even heard the plan,
صدر ټرمپ د منصوبې په اړه ویلي چې موږ ته پکار ده چې اقتصادي ملاتړ ترلاسه کړو ځکه چې فلسطینی اولس پیسې نه لري او موږ باید د فلسطینیانو سره یو څو د پیسو مرسته وکړو. خو د فلسطین صدر محمود عباس بیا د منصوبې په اړه وایي
And I cannot understand how the Palestinians, before they even heard the plan, rejected outright.
یوازې کله چې د نړیوال قانون او دور سیاستونو نظریې په اساس یو سیاسي حل شتون ولري هغه وخت به مونږ هغه ټولو کسانو ته هرکلی وکړو چې مونږ سره مرستې کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو بیا ویلي چې دی نه پوهیږي فلسطینیان څنګه دا پلان اوریدو نه مخکې رد کړو. دا د پرمختګ لاره نه ده. په دې پلان کې ډېری پروژې د اسرائیلو او فلسطین د سولې تړون پورې اړه لري. خو امریکایي چارواکي په نومبر میاشت کې د اسرائیل د ټاکنو او نوې حکومت جوړېدو پورې د پلان سیاسي برخه نه خوشي کوي. په بحرین کې ترسره شوې کانفرنس کې د فلسطین او اسرائیل د موجودګۍ نشوالی د اوږدمهاله سولې ځنډېدلې هڅو لپاره صدر ټرمپ انتظامی مشکل ښکاره کړي.
قدر من اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیو دا زمنګا یو ساته خبری خبرونه ته غوګي د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی سبا د پاکستان دوره کوي او مطبوعاتي رپورټونه وایي چې نوموړی به د عمران خان سره په دوړخیزه کشالو باندې خبرې اترې کوي. د دیو رادیو خبریاله رابعه پیر په تفصیل په خپل رپورټ کې راکړي.
د افغان صدر تیماری ویان تر مخه افغان صدر به د وزیر اعظم عمران خان سره په څلورو مهمو موضوعګانو بحث وکړي چې پکې به امنیت، له طالبانو سره خبرې اترې، سیمه ایز رابطې او همدغه رنګه سوداګري، ترانزیت او په افغانستان کې سرمایه کاری شامل ده. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی اشرف غنی به د عمران خان له حکومت سره ویني او افغان حکومت وایي چې دغه سفر کې به روښانه سي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې څرنګه همکاري کوي. په پاکستان کې چېړونکي په لوړه کچه کې دونکي دغه سفر اهم ګرځوي. خدا هم وایي چې د سفر څخه سمدستي هغه نتیجې مخې ته نسراتلی چې افغان حکومت یې د پاکستان څخه هیلې لري. دفاعي څېړنکار بریګیډیر سعد محمد خان د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي
سفر دے چ روان دے کتا سو کورا قطر چ کم پروسا دا اغم روان دا نو دا سے ستا باندے چ کلا دوری کی گی لگا اشرف علی سے چ روان دے نو دے نہ دا امید سرے کولی شی چ دا تمرا او چ ستا باندے راضی نہ دا دا سے فیصلے ب کی گی چ غا دا دا را تک سرا برابر وی سرے دا نظر کولی شی چ سمس مثبت نتیجہ بد دے دورے نہ روزی
د پاکستان په خوانی سفارتکار زید سعید په دی اړه ټی وی ریډیو ته څرګندوي
ما خالي پرایمري خبره ده دا چې پاکستان څنګه استعمال کی چې طالبان دوی سره نیګوسییشن افغان حکومت ټچینګ سټیکینګ پوینټ دی نو کوشش دا ده چې په دوه میټینګ کې ریسرچ سره خبره وشي نو هغه کوشش ده پاکستان هم پکې کوشش کوي او طالبان د چا منی خو نه پدې خبره نو دا بلیم گیم هم په کار دی چې ختم شي چونکه دا هډ اف سټیټ لیول او هډ اف ګورنمنت لیول باندې ټاکس وی نو امید دی
افغان اولس مشر دا دریم سفر دی چې پاکستان ته کوي. دوی د دې څخه وړاندې کال 2014 کې اسلام آباد ته راغلی و. د دې نه علاوه کال 2015 کې په اسلام آباد کې کېدونکې د آسیا د زړه په غونډه کې هم ګډون کړی و.
د وایس اف امریکا د وخت پرونه ده. اوس هم د ملګرو ملتونو چارواکو تر مخه په پاکستان کې هر کال شل لکه خزی چې دی هغه اسقاطي حمل کوي. خزی دا زیانمن کار پدې کوي چې معنی حمل دوایانو ته رسای نه لري. پدې اقلنو تفصیل لري حمید الله.
د ملګرو ملتونو د آبادې د خېګړې ادارې یونی پی ای په پښتونخوا کې ټکنیکی سپیشلیست او ماهر ډاکټر رفیق وایي هر کال په پاکستان کې زنانه شل لکه حمل د خاندانی منصوبه بندۍ د طریقې په توګه ځای کوي. دی وایي دا زنانه د صحت لپاره د زیاني کار پدې کوي چې جوړې د مانې حمل یا د خاندانی منصوبه بندۍ دوایانو ته رسائی نه لري او یا پوهیږي نه.
تحقیق شوی دی چې په پاکستان کې اوسطاً سالانہ شل لکه اسقاط حمل کیږي او هغه دی وینه کیږي چې لکه د خاندانی منصوبه مندی په ترس کې یو قسم لکیږي او دا غي نډیره مسائل پیدا کیږي. لکه اوس فرض کوم وایو چې په دی وخت کې چې کوم سټڈی شوی دی نو وایي چې صرف 2% هسپتالونه چې دي نو په هغه کې د فیملی پلاننګ په باره کې خبره کیږي او دوه کم سل نه کیږي خبره د پی ڈی ایچ سټڈی. دغه شانتی په دې صوبه کې صرف 10% لیڈی ہیلتھ ورکرې د
سرکاری ادارو لا خپل ذمہواری تر سره کول دي. د کال 2013 د ډیموګرافیک هیلث سروې پی ڈی ایچ ایس شمیرې وایي 40% جوړې د ماشومانو د وقفې دپاره دوایانې خوړل او نور طریقې کارول غواړي خو رسائی نه لري او یې په وس کې نه دي. یوازې 30% جوړې دغه طریقې کاری او باقی جوړې دا کار نه کوي. د پښتونخوا د آبادې د خېګړې د ادارې ډایرکټر فرید خان وایي د تعلیم او صحت په شان د خاندانی منصوبه بندۍ او د ماشومانو د وقفې اسانتیاوي هر ځای تر سوال پکار دا چې حکومت خپل ذمہواری وګڼي.
لکه یونیورسل بال لوي چې مونږه هر یو ویلج ته ورسو هر یو محلې ته ورسو هغه نه دي. ګورنمنت ته پکار دا چې دې ته فوکس ورکړي لکه څنګه چې ایجوکیشن دی یا نور دي چې هغه مونږه هر یو ویلج کې استابلیش کوو. دا چې فیملی پلاننګ سرویسز چې کم دي چې هغه یو هر وارد ته هر محلې ته ورسي او اکسپټنس څه د وجه مس کنسپشن شته دي ټول نه زیات ریزیسټنس کوم هغه به د ریلیجیس تب کې نو هغه اوس کافي حد پورې دی اویرنس او دیس از نو ډیر زیات خړې دي او مخکې د برد کنټرول نه خبره دا اوس سپیسینګ تر غلې ده دا ډیر زیات اکسپټیبل ده.
خدا سی کیږي نه حکومت د سو کال راسه د خاندانی منصوبه بندۍ مرکزونه د 2500 نه 1100 ته په صوبه کې زیاتول غواړي خو د اهم محکمې ته په بجټ کې پکار پیسې نه ورکول کیږي. د محکمې خپل توان هم برابر نه دی او د ډیو نیوز معلومات ښایي تیر کال هم د پاپولیشن ویلفیر محکمې د مانی حمل ادویاتو د پاره ځانګړي 200 ملیون روپے په مصرف کې دونه پاتې کړی دي. خو حکومت د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه پټولنه کې د خوري پروپاګاندا پر ضد د علماو او مذهبي مشرانو خدمات په تکرار سره اخلي. د دینی عالمانو د پوخي او ولستر صحیح پیغام رسولو په یو داسې تربیتی غونډه کې د وینا وروسته پروفیسور ډاکټر میراج الاسلام وایي
اسلام یوازې د خاندانی منصوبه بندای نه بلکې د جون د منصوبه سازي تذکره کوي او بیا دا چې د اغې د پر اسلام مونږ ته سوي چې وجود به د سړي ټیک ټاک وي هم دا چې د اغې جذباتي تسکین بکی درم د ټولو نه خط معاش ته نو باید چې مونږه اوم د خبرې باندې لیک سوچ وکړو چې مونږه کله واده کوو نو آیا مونږه سم منصوبه سازي کړی
یو اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د پاپولیشن ډیویژن د ورلد پاپولیشن پراسپیکټس په نوم په یو رپورت کې وویل پراتلونکو یو دیرش کالو کې د نړۍ آبادی نږدې 2 بلیون نفره نور زیاتیږي. دې کې به پاکستان د نړۍ په هغه نه ملکونو کې وي چرته چې په دې کې نیمایي یعنی 1 بلیون نږدې نفره زیاتیږي. یعنی د پاکستان اوسنی 2.5 ملیون نفره به په دې موده کې 3.3 ملیون نفره یعنی اوسنی خلک به یو په دوه شي. د 13 نومبر په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان د 3 واړو صوبو وزیر اعلی په مشرو کې د آبادۍ د زیاتوالي د مخنیوي دپاره د خصوصي ټاسک فورس جوړول وویل او زیاته کړه د آبادۍ د اوسنۍ 2.5% شر زیاتوالي به 1.5% تر کمول د دې ټاسک فورسونو ذمہواري وي. دې ټاسک فورس په یو صوبه کې هم لا پتیر و میاشتو کې کار نه دی پیل کړی. حمید الله، وی او ای، ڈی ون نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے